څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي شی چارې. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزې لیګ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یویشت کسیز پلاوی بله غړی فوزیه کوفي وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشو چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربند موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیئت غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربند سلا وسي. په ننګرهار کې نه څرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوږیاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار و بجې خوږیاڼي ولسوالۍ کې کله چې خپل کور څخه دندې په لور راتلو د نڅرګندو کسانو لخوا په شرط رسول شوی دی.
آدم خانم لا تړل دوه کلونو د ننګرهار د پانتون د ژبو او ادبیاتو پانزي استاد و. د دې وجنې مسولیت چانه دی منلې. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پرې 15 کلن انجلۍ د او کسانو لخوا جنسي تیرې شوې. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې انجلۍ چې اصلن د کابل اوسیدونکې ده او یو کلمخ کې و پاخه سړی ته واده شوی و، د دې سړی 50 زمونو او دوه زمانو جنسي تیرې کړي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسانی ولسیوي او دوسیه څارنوالۍ ته استول سیوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې بند امیر شامارانو مسینا کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به په لوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتاکه ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر 14 نیټې به دوام وکړي، چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخ کې توانېدلې پایلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان سوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان سوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیری پرون په مکین سیمه کې په غزمه بوخت و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. تر پیښو وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوي، خو تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته شوې او د واکسین ورځنۍ پوشش هغه حد ته رقم شوی چې په 1990 کلونو کې و. مخکښ بشرپال او د دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالې روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.1 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي سږ کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوي دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 1 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو خبرې کړې.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استاذ وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکو وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی لشار نور هندوان او سکان وتلی دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
شزا نیمنړی پروګرام هم لرو.
خدای چې موږ خپل فوکس په منفي نظریاتو ونکو دا منفي نظریات به هم ورز دمو په مقابل مثبت شي یا که مثبت هم نشي خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د حق تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس دلیل لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای دا تګلارې پرون ورستې شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلارې کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوی دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصولو لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبه په ورځ پیل کړي وای خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی بنن رسمن په خپل غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري وای نننې غونډه رسمي ده خو یوازې په کې د مذاکراتو پر مهال د جوړ شوی طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواو د تماس دلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړي او دا کاري طرز العمل عمومي غونډه ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وايي په پرونی غونډه کې د کاري اصول راتلونکو غونډو او د مذاکراتو پر مهال ویش خبري شوي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستيال عبد الرحمن وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوي ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابینز ناسته کیږي او تمه ده چې د ورځې په ورستۍ برخه کې دغه ناسته وسی مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی منو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکې وي او هله بشونکې وي چې راتلونکي ناشته به هم په شپه ځکه تر سره سي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرکز چپلاوی غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي خو پښتنه داده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصول لپاره جوړه شوې تګلارې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرکز چپلاوی او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي خو په دوه کې د خبرو لمنځه یې به خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل په دې تګلارې کې د مذاکراتو پر مهال د چال چلن اصول واضح شوې دي. سرچینه زیاتوي تګلارې کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی د مذاکراتو پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خوای د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبه په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. کچیر دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په ورستي کې د هوکړه وکړي د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته به زمينه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې پاړه افغان حکومت د سیمله هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیل زاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی ورسره د افغانستان ولسمشری مانی د سیمه هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلی دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
تا اوربنس.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو ژغ وکړ چې لوی لارې پرانیزي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅوګلو سولې ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. دا یاد علماء شمیر چې لسګونه تر سیدینن په ترینکوټ شار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سی و چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پرشته وضعیت اندېښنه وشودل او په یاد ولسوالۍ کې میش تنکی ماشومان، میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لوی لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماء ولډلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. دا امیر مسؤلیت دا دی چې خلک تاسانتیاوی روحانی او هم دنیوی برابری کی.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د دې شوزو د پښینان وې څه ګناه و شوده ته ضرر رسې، نه به مریض ته ضرر رسې، نه به کوچنی ته ضرر رسې، نه به پر دواړو طرفو باندې دا ژغ کوو چې لارې بندول به نه وي چې عام خلک په مابین کې مړه کیږي یا د مریض مرضی په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې. ټولو طرفونو څخه دا غواړو چې د لارې بندول یعنې په ټول افغانستان کې دا پر مسلمانانو پر مخ باندې دا سړکان الهي، دا لارې دي الهي چې کونډیان او یتیمان مسلمانان وساتي.
دا په داسې حال کې د چلتې روسه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي، چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغۍ له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تیرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده، چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختي وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسیږي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زده نازنین د کونړ ولایت څخه راځي ورور نو بس ته د جنگون الله صاحب افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني، راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د لوی نتوې د پرې دی ورونه یو بل سره کېني لوړې جوړې تر اکاس کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2000 کال اوسې چې جنگونه دي، ماشومان هم راځلمین شو، ځلمین هم سپینګیری شو، سپینګیری په دغه ارمان مړ شو چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه داده ده دغه غوښتنه ده چې دا خبره د ښکاره بنه شي، دغه خبره په ډیر پالشاله باندې وکړي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنگونو بس کړي، نور د اطمینان غم خوري، بس دا ټول نړۍ کې بس غاز او برق استعمالي کېدل ته په افغانستان کې د مالو پاتې شونی خلک سوځي له مجبوریت دي، خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاری، بس نور په چیرې کې غم میستي بدبختی، بس نور د افغانانو غم خوري دي، بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخصي له افغانستانه.
غلیم د کندهار ولایت تفنجوایي ولسوالۍ سیمه جنگ والی دي، ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولې چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي، ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوي، خدای پاک د خیر جوړه راولې په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي تر 4:30 مخته یو شمېر اس ام اسونه د ازادي راډیو له هغه اوریدونکو سره چې اس ام اس نه دی راستولې شریکو. له د خړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پای په افغانستان کې له 3 میلیونه هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان لاسه د رډو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړی برخه دروانی میلادي میاشتې په 8 پیل شوه او د اکتوبر تر پای به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې تر لاسه کړي د بیوزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې د نن او بهر یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو له بیلابیلو هغو کورنۍ سره چې دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنۍ سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. دغه مرستې د ویش بهیر که څه هم ونې وړاندې پیل شوی و، خو د سې شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره زیات شریک شول. په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرو کوي. وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنۍ لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي، اما په ټوله کې د کال تر پای د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنۍ ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي، چې په کابل کې شاوخوا 15-16,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې په تیلې چې روان کال تر پای 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا $12 میلیونه د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غنچی ګل او لالودی
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومک کوي بس دغلته راغلی یار به دې چېرته پوره کیږي ورور کور کې لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي نو چېرته خو بیا یو مشکل پرا پکیږي مرستې باید زموږ سره زموږ دولت نه تقاضا داسې دسه ما بیوازله خلکو سره مایوبه خلکو سره باید کومک وسې د افغانستان ټول جنگ زپلی دی کورولا زپلی دی ټول دسې دسه لاس روپۍ ته احتیاج دي
څلور دنې بچان مې کورونا سی یو وفات سره څلور درې جوړ خپل نه مزدوري کو روز مزدوري وسغم نسته کار نسته خو خدای دې ماتور کی چې وی کی د مسلمانانو سره دلته لمنګ نه بتر خلک هم ستدل ته د جامع کې کندې دي تیمان دي سیران دي منګ خو بیا الحمدلله لاس په کیم جوړ دی او 200 ورځ پیدا کوي
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یزه کلمړی تو برکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل دغه مرسته په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امر وختي وزارت د معلوماتو لمخه په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 30 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8000 څخه واوښت همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي
د خړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بې وسلو کورنیو سره تر ژمي پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي بیا هم د مرستې یوه موضوع د یونان په موریا کمپ کې له اور لګیدنې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وایي دې کمپ کې میشته افغان کډوالو سره مرستې شوې دي په دې کمپ کې تیرونې اور ولګید په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښتی په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي امید زهیر مل کابل راپور لري
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کم کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړی هڅه دا و چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي خغلې سمدی زیاتوي په لومړی ګام کې د بي سرپرست خوځو ماشومانو لاسنیوي شوې ده
در قدم اول ګروپ هاي اوسېب پذیر
په لومړی ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ ول لکه خوځو ماشومان چې بي سرپرست وو مونږ سره مرسته کړې ده څلور سوشپک ماشومان چې سرپرستان نه درلودل له موریا کم څخه یو خار د لیکدول شوې دي همدا ډول د یونیسف دفتر د خوځو لپاره یو نوې مرکز د همدې کم د نن جوړ کړی دی
د یونان پلیس بوز جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې څور از وړاندې اور ولګید چې زیات مالیه او ځاني زیان درلود په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو سیږي چې 8500 افغانان دي خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د ورستي اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرسیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر سجر حل شي
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرونو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نور ستونزو څخه وساتو
په ورستیو کلنو کې د نامنه او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډیر شمیر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډیر شمیر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او ان یو شمیر ووژل شول او یا هم مړه شول د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خندونو سربیره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه یونان او انډونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي راډیو په منځني صف د 12 په ټول افغانستان کې اوري د غزنی له شاره سکانه هندوان وتليدي خالته لا هم د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر راپور لري
د غزنی سکانو هم خپل کړي هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی، په شهر کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه شوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په شپاړسمه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوي دي. یوازې د غزني په مرکز قرهباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هېوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نه ښیي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي. زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزني څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزني کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنه کړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې یې امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالي لیکلي دي که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل له زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي دي افغان حکومت او طالبان باید پر اوربان خبرې وکړي، که اوربان وشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربان نه کوي، دا د دې معنی ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسېږي، فرصت دی نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند له نادلي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان چارواکي او طالبان باید له بهانو تیر شي، سوله وکړي. حمیده غنمرنګ له غزني لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مسپا عدل لکنر لیکلی دی لحکمت و طالبان غوارم چه پردی مظلوم ملت رحم وکری نور د نورو په اشارو څو نکړي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان باید د بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په نظر کې وننيسي. ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري په پاتې برخه د خبرونه کې د ګوریا چر تفریح پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب هم لرو. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن په یو ټویټ کې ویلي د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلوالو د پوهنتون یو استاد ادم خان ملاتړ په ډزو وواژه. چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی دی. د امنیت قمندانې ویاند وایي چې مشکوک کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن بندې امیر شمارانو مس عینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکئ. په جنوبي وزیرستان کې پر یوه پوځي موټر په بمی چاودنه کې پرون یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوي دي. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس اوبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنای کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سږکال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي پیښې خورا زیاتې سوي دي. یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 میلادي کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل سوي دي.
مخکې تر دې چې شزه نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو سپورتي خبرونه لرو. ناجا صاحب یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ختینه فوټبال لیگ په پایلوبه کې با سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې د نجونو د فوټبال لیگ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. د نوموړي په خبره وروسته لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیر ورځ ترسره شوه چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. په هرات کې د باسکټبال د غوړ لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق زیان ازادي رادیو ته وویل چې په یاد لوبه کې لس ټیمونه برخه لري. د غلی ضیاء په خبره دغه لوبې د شهید اونۍ په مناسبت ترسره کیږي. یاد لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې لوبو وروسته به د ښځینه او غوره لیگ سیالۍ پیل شي. د هرات د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کرونا ویروس له امله تر قرنطین وروسته دا څلورمه لوبه ده چې ترسره کیږي. او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړی